ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لسو بجو په دې خبرګړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه اقتصادي، سیاسي او امنیتي چارو مبني راپورونه واورئ. خو له هر څه مخکې د مشال ریډیو خبرونه. لومړی د مشال خبرونو سرټکی. ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه اعلان کړې. د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوی گورنر ټاکل شوی. د ایټمی انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی. مشال خبرونو تفصیل. ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه اعلان کړه. په دغه اړه د پاکستان د ولسمشر پر رسمي ټوټر پاڼه د خبر شوي بیان تر مخه ولسمشر عارف الوی د پنجاب د اسمبلی د عامو ټاکنو لپاره د اپریل 13 نیټه وټاکله. نن د الیکشن کمیشن لخوا ولسمشر ته یو خط لیکل شوی و چې د اپریل 13 او مې د 8 نیټې پورې د ټاکنو لپاره یو نیټه وټاکي. الیکشن کمیشن ویلي و چې د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې ولسمشر ته خط لیکلی دی چې د پنجاب لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په پښتونخوا صوبه کې د صوبایي اسمبلی د عامو ټاکنو د نیټې لپاره د هغه صوبې گورنر ته خط لیکل دی. خو تر دې دمه د پښتونخوا د گورنر لخوا په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی د عامو ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې. په مرکزي حکومت په ټول هیواد کې د عامو ټاکنو قبولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د جنوري په میاشت کې په پښتونخوا او پنجاب کې خپل حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې دغه صوبو اسمبلیانې هم تحلیل شوی وي. د پېښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې د مارچ په 14 او 19 د قومي اسمبلۍ لپاره کېدونکي ضمني انتخابات ځنډولي دي. د عدالت دوه کسیزه بینچ دغه خبره نن د مارچ په 3 پر یو درخواست فیصلې پر وخت کړې ده. په دغه درخواست کې د ضمني انتخاباتو د نیټې د ځنډولو خواست شوی و. له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ په سري څوکو ضمني ټاکنې د مارچ په 14 او 19 اعلان شوي ول. تر دې مخکې انتخاباتي کمیشن اعلان کړی و چې د قومي اسمبلۍ په 3 څوکو به د مارچ په 14 ضمني ټاکنې کېږي چې په کې 8 څوکۍ د خیبر پښتونخوا دي او د مارچ په 19 د هغه صوبې په 14 څوکو ضمني ټاکنې اعلان کړې وي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوی گورنر ټاکل شوی دی. دا فیصله پرون د مارچ په 2 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې ده. په دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلۍ غړی سردار اختر منګل او نوی ټاکل شوی گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم موجود وو. د ملک عبدالولی کاکړ پلار ملک عبدالولی کاکړ په خدای خدمتګار تحریک کې په کال 1946 کال کې شامل شوی او د هغه تحریک یو فعال غړی پاتې شوی و. د خان عبدالصمد خان، شهید خان عبدالولی خان او غوث بخش وزنجو او سردار تولا منگل نه یوازې ملګری و بلکې په ملکی سیاست کې مهم رول لوبولی و. د خیبر پښتونخوا د سی این جی پمپونو اتحادیه وایي دوی د بجلی جوړولو لپاره مرکز ته د پښتونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او نه د دغې لپاره په صوبه کې سی این جی پمپونه بندوي. دا خبره پرون د مارچ په 2 په پېښور پریس کلب کې د سی این جی پمپونو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان خبریالانو ته وکړه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې فضل مقیم د خپلو غوښتنو په اړه زیاته کړه.
مونږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلئ سپتمبر پورې سی این جی اسٹیشن آن آف راستہ اوساتئ کہ مونږ تاسو نه گیس واخلو اور ارزانه بجلی به جوړو. مونږ ته سوری، لہذا مونږ مزید اسٹیشن نشو بندولی.
د خیبر پښتونخوا د سی این جی پمپونو د اتحادیې مشران وایي په صوبه کې د ګیس پیداوار له ضرورت نه زیات دی او د بنو لکی مروت په شمول په ځینو نورو ځایونو کې هم د ګیس ذخیرې شته او په داسې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ یو غیر آئینی کار دی. د ایټمی انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی. رویټرز خبري ایجنس خبر ورکوي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د ایټمی انرژۍ د سار د ادارې د راپور له مخې له تهران سره د فردو په نامه د یورانیمو د غنی کولو کارخانه کې تر 3.8% پورې د هغو غنی شوو یورانیمو د ذراتو د اصلیت په اړه خبرې اترې کیږي چې د وسلو جوړولو درجې ته ډیر نږدې دي. د ایران د دولتي رسنو له مخه د هغه هیواد د ایټمی انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی د دیونه په پیل کې وویل چې د دوی د پیداوار کچا 80% ده. رافیل گروسی ایران ته رسیدو سره سم په هوایي ډګر کې د ایران د ایټمي انرژۍ د ادارې د مشر له مرستیال او د هغه ادارې ویان بهروز کمالوند سره هم ولیدل. روسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو په سیالو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه کوي. د راول پنډای په کرکټ لوبغالي کې د ماتره سیالۍ د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر و او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبري غړی تر پای کرا سره مل شوې نو ځنی دا مهم مطالب به هم وایي. د ستر عدالت د پریکړې نه پس د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پنجاب صوبه کې د اپریل 1 د ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ قدر بیا کم شوی دی. یو اقتصاد په هوایي
ڈالر چې پورته لاړو یقیناً د پاکستان په اقتصاد او په عام ولس باندې ډېر زیات بوج دی، ډېر زیات مشکلات دي.
د سی این جی پمپونو مالکانو اتحادیه وای په خیبر پختونخوا کې خډیر ګیس پیدا کیږي، مونږه دې ته تیار نه یو چې وفاق لا د خپل برخي ګیس ورکو.
مونږ نه موجوده مطالبه دا شوه دا چې تاسو په جون نواخ له سپتمبر پورې سی این جی سټیشنز آن اف راته اوساتئ چې مونږ تاسو نو ګیس واخلو او ارزانه بجلی وجوړو. مونږ ته سوري
کورما کې په بشارو کې جنگ بندي شوه ده. د دوو قبیلو ترمنځ باید دغه دزبندي برقراره پاتې شي.
د دوه ورځو نه کوم او بشارې کې جنگ وو او هغه نن 15 بجې الحمدلله مکمل تور باندې بند شو. مورچې خالی شوې، مورچې ته اف سي او ارمي وخته.
یو شمیر نور سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو باندې راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو په ټویټر، فیسبوک او زموږ په ویب پاڼه، په خاصه توګه زموږ په ویب پاڼه او په خپل سمارټ فون کې د مشال ریډیو په اپل باندې تاسو دا اوریدئ شئ. زموږ خوندوري خبرونه، ونی دي خبرونه، ژوندۍ بڼه باندې خبرونه، سندري دي خبرونه، کلتوري، معاشي، اقتصادي راپورونه تاسو اوریدئ شئ. یو ورو بلوچستان ته، په بلوچستان کې د کروندګرو اتحادیې احتجاج کړی وو. دغه احتجاج استاد سره صورت حال دي. زموږ همکار سمد شبنم دغه احتجاج کوم سره نږدې دي. هغه له ورو سمد ستړی مشي په خیر هغه دغه احتجاج کوونکو دغه احتجاج اوس کم ځای ته ورسی.
مننه. احتجاج خو پرون د چې کم دوی پایجام اړتال کړی وو، نو په دې لړ کې دوی د بلوچستان څخه چې کوم نور صوبو ته ټولې لارې تللې وې، نو دغه د احتجاج په توګه تړلې وې او ارنګ ټرافیک چې و هغه پر دې باندې درول شوی وو. خو د احتجاج د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجور نوټس واخیستې او په دې لړ کې پرون د 2 مارچ داسې ناوخته د کروندګرو او کیسکو اقامو یوه غونډه راوبلله. نو په دې غونډه د بلوچستان اعلی وزیر کیسکو ته هدایت وکړی چې د کروندګرو کوم ستونزې چې دي هغه دې هوار کړل سي. نو په دې لړ کې بیا کروندګر لپاره چې کوم 6 ساعته وخت ټاکل شوی وو چې کیسکو به له وخته د دوی ترمنځ یو پریکړه شوی چې کیسکو به کروندګرو ته په 4 ساعته کې 6 ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشت پر سر و کیسکو ته 6000 بل چې دی هغه به جمع کوي. نو بیا د دې غونډې کې دا پریکړه وسوه چې کروندګر ته به بجلی ورکول کیږي، ځکه چې د بلوچستان اعلی وزیر دوی ته هدایت وکړي. نو لږ شیبه مخکې موږ د پښین د کروندګرو اتحادیه مشر کار هغه سره خبره وکړه. نو هغه راته وویل چې زموږ کم 6 ساعته بجلی چې وا هغه په حاله کړل سو. خو پر 1 جنوري کله چې موږ د کیسکو کوټي د منیجر محمد افضل سره خبره وکړه، ډیپټي منیجر، نو هغه راته وویل چې د 2023 کال د جنوري درمیاش پوري د کروندګرو باندې 323 ارب روپی چې دی بکای جاتی او دارنګه پر صوبایي حکومت باندې هم د سبسډي په مت کې شپږ سلويشت ارب روپی چې دی هغه پاته دي. نو دغه د قرضی به ورکول غواړي په دې لړ
کې موږ سمد دا ویلی شو چې آیا حکومت د دوی غوښتنو ته چمتو دی د دوی پوره کولو ته دوی سوی حکومت سوی
بله پرون د هم په احتجاج کې د اپشن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي اصغر خان سره موږ خبره وکړه. هغه اداره ټول چې د ذمہدارانو د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه موږ خپل یو کمیټي د وفاقي حکومت سره ولیدل، خو هغه ته مې د کروندګرو کمې ستونج چې وي هغه مخ تکشه شوې، خو وفاقي حکومت چې دی هغه د کروندګرو د ستونزې ته چمتو بلکې سنجیده نه دی. نو هغه راته وویل چې نو عزما د یو پوښتنې په جواب کې هغه وویل ما چې هغه وایي چې شپږ اربه روپۍ چې دی د سبسډي په مت کې زموږ بلوچستان صوبه قرضدار ده. نو ده راته وویل چې دا رنګه بیا د ریکوډک په مت کې زموږ چې دی وفاقي حکومت قرضدار دی. خو البته د کروندګرو کم شپږ ساعته بجلی چې ده هغه پاله کړل شوې ده، خو نن ورځ د جمعې ورځ د بلوچستان حکومت او ورسره کیسکو به په دې لړ کې سره کښېني چې د سبسډي په مت کې د دوی کومې قرضداري دي پر هغه به خبره سره کوي، خو په دې اړه لا تر اوسه د ناستې څه مجلس مخې ته نه دی راغلی.
صحیح، ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دغه تاسو مشال لري ته وګورئ. موږ هڅه کوله چې خپل همکار طاهر خان ته ورسو په اسلام آباد کې او چې څنګه په پاکستان کې کوم سیاسي حالات او د دې ترڅنګ د پنجاب او د خیبر پختونخوا د ټاکنو په اړه باندې کمیونټي مخې ته راغلي دي، په اړه باندې کوم غونډه شوې دي، دغه تفصیل مو غوښتل چې د طاهر خان نه تاسو درکو. خو طاهر خان سره زموږ رابطه نه کیږي، زموږ همکار ګوهر مسید هم د دغه ټولو پرمختګونو خبر دی، را سره اوس د اسلام آباد نه د ټلیفون په لیکه راغلی. ګوهر مشي د ولسمشر د دفتر له طرفه چې کوم نیټه اعلان شو، آیا په هغه د حکومت له خوا سره د عمل راغلی دی؟
ډیره مننه، تشکر. بالکل د اوس چې کوم غو شو د ولسمشر عارف الوی له اړخه د دې حواله سره دوی خپل یو پریس ریلیز یا یو بیان هم خپور کړی دی، او ورسره په دې کې د ټویټ هم کړی دی چې دا پنجاب کې خاص کر د خیبر پختونخوا تر اوسه پورې دوی پکې وضاحت نه دی کړی، او د دې سره سره چې کوم د حکومتي په دې باندې یو موقف دی.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، یو وړې د مینه پس راځو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دغه تاسو مشال لري ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لري ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ، او د دې ترڅنګ تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي، نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شئ. زموږ ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او دارنګ د فیسبوک پاڼې دي، او په هغه باندې موږ هر وخت هر شیبه هر غړی د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو ته درسو، او په دغه پاڼو باندې سمو سره ملکی دی شي. تاسو پام یو راپور تر اگرزوم په پاکستان کې پرون یو دل بیا روپای خپل ارزښت بایلود. په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 اتیا روپای ته لوړ شو، خو نن دغه کچا رقم شوې ده. په هغه هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې ډالر شاوخوا 30 روپای ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک په پورونو د سود کچې 3% لوړ کړه، چې ورسره اوس په مجموعي توګه د سود شرح 40% ته رسیدلې. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار نادری خان راکړي.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننا یا انټر بینک کې یو ډالر په 2.68 روپۍ او 11 پیسې وو، او بیا د مارچ په دویمه نیټه 2.53 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې ده، چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننا د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 2.53 روپۍ ته، او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوی او 2.83 روپۍ ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتي صندوق دی. قائم پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي، نو هیله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د آی ایم ایف سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول کولو لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وای چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي، او د دې لار یوازې د آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي. که پخوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د آی ایم ایف نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي، نو نن به ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لږ ښه وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبله نن ډالر 2.15 روپو ته رسیدلې، خو ستونزې لا ختم نه دي او ورځ تر بلې پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
هر گزرته دن کے ساتھ یہ مسائل گمبھیرتر ہوتے جا رہے ہیں.
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی، نو په عام اولس په ددي څه اثر وی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي،
ډالر چې پور د لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی، ډیر زیات مشکلات دي. ولې چې ګرانی مخکې نم ده، دې سره به ګرانی نور هم زیات شي. خو ولې لاړو ډالر دونه پور ته؟ مجبوریت دی، یو سخت حالات دی زمونږ په ملک باندې راغلی دی. چې کله فارن ریمیټنس را نشي او دا ملک نور اقتصادي طور خرابېږي، هغې سره پاکستان ته نور نقصان کېږي.
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرحه د 10.4% ته رسولې ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې د سی این جی پمپونو ټولنه وایي د برېښنا تولید لپاره وفاقي حکومت د سوبي ګیس نه ورکوي. د هغې ټولنې مشرانو او استادو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل وفاقي حکومت ورڅخه غوښتي دي چې له جونه تر سپتمبر پورې دي وخت په وخت پمپونه تړي او ورته د ګیس ورکوي چې هغه ارزانه برېښنا جوړه کړی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی، او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی این جی پمپونه نشي بندولی. په دې اړه د مارچ په دویمه نیټه په پېښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلی معلومات ورکړل. هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلې سپتمبر پورې سی این جی سټیشن آن آف راسته وساتئ چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو. موږ ته سوري، موږ سره دلته قانون دی، کانسټیټیوشن دی، دلته د های کورټ آرډر دی. موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولی. ون منتھ موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو، هغه خپل د ډومیسټک خلکو ته خاطر، لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندولی.
د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډېرې زیاتې د ګیس سرچینې دي، او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډېر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
دی وقت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے، اور یو میاش کے دن نہ دن نہ تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی آغا با دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پا بلاک خوال تا کی جنہی کسانو احتجاج ہم کرے آغا
نو آغا احتجاج آغی 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 رائٹ دے آغا وی کہ بھائی تاسو زما دا علاقے نہ گیس اکا گے زما علاقے نہ گیس اوڑے نو مالم سر راکا کنا.
پا پیخور کی خبریال اوشینن کے بخزادہ یوسف زی وائی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو له خپل کردار لوبول پکار دی.
د پنجاب چې کوم ګیس دی د ګیس کنزمپشن دی هغه تقریبا 70% نه زیات دغه تزید انډستری ته روان دی. د کے پی چې کومه کوټه ده د کے پی په کوټه کې نه د لوډ شیډنګ تصور شته دی نه پکې د څه کمی تصور شته دی. د هغې وجه دا ده چې دلته انډستری نشته دی. دا چې خپله کوټه دی صرف دا کوي چې ایس این جی پی ایل چې دی هغه دې ته خپله کوټه پوره ورکوي چې هغې باندې کټ نه لګي. هغه خو هلته کټ چې لګي نو د پنجاب دپاره لګي. دا پولیټیکل پارټو نه پکار دي چې هغه په دې باندې خپل دا د صوبې حق ته رائټ دی چې د خپل رائټ چې بھائی زما کم شیر دی هغه ما ته خپل اشاره کوه که زه خرچ کوم که نه خرچ کوم. ایسوسیشن کار دا دی چې هغه لاړ شي پولیټیکل پارټۍ خبر کړي چې بھائی دا د صورت حال دی.
یاد دی وی چې د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون د لارې صوبو ته د خپلو وسایلو واک اختیار ورکړی شوی و او د پېښور های کورټ په 2012 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولی و چې د پښتونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډیر زیات ګیس راوستل کیږي او د عین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پښتونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او په دې اقتصادي خبرونو کې پاتې کیږو. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی په خیبر پښتونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا ورسره د مرستندوی چارو یو پروژه پیل کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پېښور کې پروژه پرانسته او وی ویل چې ورسره به د خیبر پښتونخوا تر 2,500 پورې کورنۍ ګټه واخلي. د وویل له دې لارې له کروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه نور پیداوار بازار ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نو.
دا امریکی نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالې او پرمختګ یعنی اکنامیک ریکوري اینڈ ډیولپمنټ ایکټیویټي نوم ورکړل شوی دی د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پېښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړله. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 2,500 کورنۍ ګټه ترلاسه کړې چې پکې زنانه هم شامل دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې موقع وویل چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیندارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شعبه کې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي او بل دا چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې بیا 2016 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شوي خلکو بیا آباد کړې لپاره او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2,000,000 ډالر مرستې د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې موقع بېلابېلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره ایښودي وو چې پکې زنانه هم شامل وي. تربیت ترلاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وایي چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانې او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور په پالي او نور زنانه له هم وړاندې تربیت ورکوي.
الله ډیر زیات څه خراب وو د غولکه بیا ورو چې ما از دکړ وکړه شکر الحمدلله زما سلور بچی دي نغې پالنه کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیر فائدې ته یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته فائدې او چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي سوق ما نه از دکړ کوي اغه هم لګیا دي مخ کې روان دي.
دا شاتو یا غبین زیتون تیلو د موربې او کاوین علاوه د سوچه غړو سٹال لګون کې د باجوړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرستو او تربیت دوی ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي.
زمنګ په دغه کته کې چې څومره زمنګ مچي منګه په کورونو کې پالو هغه مچي ورسره ورسره الته چې کوم دی زمنګ کم بی پلور اوا لګی دا هغه ختم شولا به کوم د شتګردي چې تیر شولا زمنګ په کته کې نو داغي د وجنه زمنګ زنګلات تم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفي بيمارۍ نه رالي نو په دې کې هغه لګی دی د جدید مچو پالنه چې ستو ویل کې دی داغه ټریننګونه ورکول شي او ورسره ورسره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو طریقې ورته هم کودلې شي. دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړي د دې برانډینګ به تاسو څنګه وي لیبلینګ به څنګه کوي.
نوموړي جاته وی چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. دغه پروژه مشر شاد محمد وای چې د دې منصوبې لاندې به دوی د قبایلی ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمینداران وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 15 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنسز چې دین اغوی ته سپورت ورکول، اغه فسیلیټیټ کول او اغوی کیپاسټی بیل کول، کاغه رجستریشن دے، کاغه سافټویر دے، کاغه هارډویر دے او کاغه لنکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور اغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې دا اغوی سپورت کول، بانک سره او د نور د ټریډ ادارو سره. دلته کې زیات واړه بزنسز دي دا لنک کول او دا ډیولپ کول، دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کاله وخت امریکایي مرستندوی ادارې 3.5 ملیون ډالر د لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورود کورمه بشارو کې د یردا او جوزاک او د نور حسین کلیو د اوسیدونکو ترمنځ روان خطر پرون ودرېدلې او پولیس او د افتی ځواک تر تیر مرشو ته وخته. د اوسیمه مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ خطا د چهارشنبه په ورځ په شاملاتي ځمکه د وونو او بوټو کې نولو لقبله پیل شوه چې پکې دوه کسان جوړ شوي. په دې اړه تفصیل طارق ورزین اورو.
د کورمې په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمې خلکو له نورسین کلي اوسیدونکو سره پیل شوې جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د سده ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظام په سرپرستۍ کې د جنگ ودرولو لپاره شوي مذاکرات پر چهارشنبه شوي ول، خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روسته پلاس ورغلی.
د دوره زنه کوم ابشاره کې جنگ او غنن 15 بجې الحمدلله مکمل تور مونې بند شو، مورچه خالی شو، مورچه ته اف سی او ارمی وخته او ان شاء الله راتلون کې پیر رزی باندې به په هغه باندې مستقیل خبرې شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فارکینو ترمنځ د ډنډرو او میرزا خان موضوع په متنازعه شاملتیزم کو ونی او بوټی د کرلو پر سر جګړه پیل شوې وه چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پړچینار علامه سید تجمل حسین وایي دا د فکر لمحه ده چې د ځمکې یاد تنازع د قیمتي ځاني زیانونو د اوریدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځيږي، خو مستقل حل بیا هم ورته نه دی کتل شوی.
د ټولې کورمې څوره اوسېدونې دي، هغوی ته هم اندا پیغام ورکو چې د دې ټول مشران ناست یو، اندې د پاره چې موږ خپلو منځو کې امن امان سره زندگی وکړو او اهل شیا او سنیانو مشرانو ټولو حکومت نه تقاضا وکړه چې نه موږ د مسایل زیاتی حل کوي، که نه حل کیږي دي کې به د دوی بیا بیا غفلات وي او بیا دغه مسایل به کریئیټ کیږي. ان شاء الله اوس دستبندي وشوه.
بشارو سیمه د بره کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې په ډنډر او میرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ لا کلونو رهسې تنازع روانه ده. چورباندې خونړی جنگونه هم شوي خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پولیس مشر ڈاکٹر عارف الوی په پنجاب کې د انتخاباتو لپاره د اپریل 1 نیټه اعلان کړه. په دغه اړه د پاکستان د ولس مشر په رسمي ټوئیټر پاڼه د خبر شوی بیان تر مخه ولس مشر عارف الوی د پنجاب د اسمبلی د عامو ټاکنو لپاره د اپریل 1 نیټه وټاکله. نن د الیکشن کمیشن لخوا ولس مشر ته یو خط لیکل شوی و چې پکې د اپریل 1 او د مئی د 2 نیټې پورې د ټاکنو لپاره تجویز ورکړی و. د پېښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د مارچ پر 14 ولسمه د قومي اسمبلی لپاره کېدونکې زمینی ټاکنې وځنډولې دي. د عدالت بو کسي د بین دغه خبره نن د مارچ په 3 په یو درخواست فیصلې پر وخت کړې ده. په دغه درخواست کې د زمینی انتخاباتو د نیټې د ځنډولو خواهش شوی و. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی په سلیل سوسوکو زمینی ټاکنې د مارچ پر 14 ولسمه اعلان شوې وې. د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د هغه صوبې نوې گورنر وټاکل شو. دا فیصله پرون د مارچ 2 د وزیر اعظم شاه بازی په مشرۍ کې په یوه غونډه کې شوې ده. په دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل او نوې ټاکل شوی گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم موجود وو. د خیبر پښتونخوا د سي ان جي پمپونو اتحادیې وایي دوی د بجلی جوړولو لپاره مرکز ته د پښتونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او نه د دغې لپاره په صوبه کې سي ان جي پمپونه بندوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافای اسماعیل گروسی د لوړې کچې غونډې لپاره ایران ته رسیدلی. رویټرز خبري ایجنس خبر ورکوي چې دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې ایټمي انرژي د سار د ادارې د راپور له مخې له تهران سره د فرډو په نامه د یورانیمو د غني کولو کارخانې په سر خبرې اترې کیږي. د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلو د کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز له یو بل سره لوبه کوي. اوس د مشال د خبرونو د ډنډیز نه پس د دې خپرونې نورو راپورونو ته ستاسو پام راګرځوم او د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم چې د ایران په هغه هیواد کې یو شمیر کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. په دې اړه باندې تفصیل لرو د احمد صبر په راپور کې.
د بشری حقونو دو نا حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایلې تر اوسه لږ تر لږه یو اهوازی عرب، 14 کردان او 14 بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي او لسګونه نور په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوي راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوي نه دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته هوګي اوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حالات نور هم کړکېچن شوي دي. په دې اړه باندې زموږ همکار اسمت ساروان دا تفصیل لري.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندونو چار وزیر انټونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو نا حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغیز کړی دی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو، خوړو او درملو اندازه چې زیانګارې په تیره بیا ښځې او نجونې د ژوند ژغورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو څه باندې 2 میاشتې پخوا په کورنیو او بهرنیو نا حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمېر مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې فعالیت ودراوه. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي.
په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د بد چلند او د بشري حقونو د جدي سرغړونو هدف لا مشونده د هغوی تدریجي څنګ ته کول او د زده کړو له فرصتونو محرومول دي. باید پر طالبانو په ګډه فشار راوړو چې د تشدد د ټولو ډولونو په وړاندې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي او هغو ته د ژوند په ټولو ډګرونو کې برابر او معنا لرونکې برخه ورکړل شي.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بینیت په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او ښځینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پناه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورځ تر بلې سختي شي او د په وینا دا په نړۍ کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شو په یو برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلي چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
تاندې هیلې
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو څیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسلوالو بریدونو په اړه یو راپور خپور کړی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي راپور کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې په فروری کې وسلوال بریدونه تر 2% زیات وو. په راپور کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې راپور کې راک.
د شخړو او امنیتی مطالعاتو څیړنیز مرکز چې په لنډیز کې ورته پی آی سی ایس ایس هم ویلي کیږي، د مارچ په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل راپورټ کې ویلي چې 13 میاشت ترهګر بریدونه زیات شوي، خو پکې د مرګ جوبلې کچا د جنوري په نسبت کمه وه. ریپورت زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډومبه داسې میاشت ده چې پکې لټولو زیات 850 د نامنې پیښې شوي، چې پکې 25 کسان مړه او 143 کسان جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې شوي بریدونو کې 2.5% اضافه راغلی ده.
د دې کې دا چې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړه کېدو او د زخمیانو کېدو هغه د رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې کوم دی نو د پولیس لین پیښور کې کوم دی کوم معاملې شو، خودکش شاغي کې کوم دی ډیر زیات خلک شهیدان شي او جوبل شي، نو ځکه د جنوري د حالات نه خو د فروری د حالات شي کوم دی دا بهتر دی د جاني نقصان په والي سره. خو که روستو نور پسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې راسي نو بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حمله زیاتې شوې دي.
د سیډنی یو بل اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاش په خپل سیډنیز رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې 300 او شپږ اویا بریدونه شوي، چې پکې 202 د سیکورټی کارکونکي وژل شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ترخګرې په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نښه شوي دي.
دو سیزونه دی همیشه غی کوشش دا وی چې ځان د پاره په معاشره کې یو سوشل سپیس کریئیټ کی، او بل ورسره دی د پاره ضروری ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وي. نو فزیکل سپیس الدی ولی کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواری وي چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کوي، نو دی لڑکی آغا پولیس دے. نو چکل اپا پولیس وانے حملہ شروع شی، آپ خپل دفاع کے لڑ شی، روس تو لڑ شی، نو لازمہ دا چه علاقہ بیا چا تا وپاتی کی گی، دی تا وپاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شیوی چی دا فروری پا میاش کی ترطول زیاد دویش تنامنے پیخی پا بلوچستان صوبہ کی شیوی دی. رپورٹ کی دا ہم ویلی شیوی چی پسند او پنجاب کی ہم دا وسلوالو ڈل لخوا حملی شیویو دا ترطول زیاد ہائی پروفائل برید دا کراچی پولیس لائنزو. دا پی آئی سی ایس ایس ادارے مشر سعد خٹک مشال ریڈیو تو اویل چی دا فروری پا میاش کی پا قبائلی ضلعوں کے ہم شپاڑس ترہگر بریدون شیوی چی پا کی شپاڑس کسان مل او یو کم سلویخ کسان جوبل شوی دی.
دیکھ زیاد تر عملی چکی می دی نو دا پا فاتا کی شوی دی، دا زور فاتا چکما زمونگا زلی دی آلتا شوی دی، او پنور صبح کے شوی دی خو لگی لگی شوی دی. نو بیا دا ٹرینڈ چکم دے سو فار لگ برا طرف تر آوان دے، خو ما څنګه حکومت څنګه ګامونه اخیستي او اخلي لګیا دي. د ټي ټي پی په حوالې سره چې کوم دې صدا سي هم فیصله شوی دي چې د هغې کاروایانې په پاکستان کې خصوصا به اوس کمیدو طرف ته ځي، زیاتو طرف ته به زمان دازره چې نه ځي.
رپورٹ کی ویلی شیوی چې د فروری په میاش کې د سیکیورټی کارکونکو لخوا په جوابي بریدونو کې 550 شکمن وسلوال وجلی شوی او 15 گرفتار شوی هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک کمان دا لوگے نمرو کہ زمان بچی مریدا بھی بارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سا دیسا زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، تمرا دا فوج مشر دے، تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا، دا سرن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چھ کم امن زمین گو آغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پا لسنے بجے اور دائی سی.
مشال ریډیو ته وګورئ، د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرون کې برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېیمې نیټې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل، دغه اقتصادي پوښتنه هم کیږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18000 کسان راخاص دي. د کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول، نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوو.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18000 کارکوونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وه، او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوی وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي، او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي، د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی، تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ، او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه کوم په پردي وطن کې، زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکړه، د شپردی نه مې خلاص کړه، د جنګ نه مې خلاص کړه. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي. سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي. زه پکې چې دی در په در خاورې په سر مزدورو پسې په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل، د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي، او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی، او دوی به د دغې خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ړنګ دی، زه آی ډی پیز یم. د ما خلک څوکم د اورګزو ولا خلک دي. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څه دي دا د ملټري اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي، نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي،
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي، نو بلی ته ګورو چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي، او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پتی باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وایي، د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي، او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکي جوړوي، نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي، دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي، نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے شپن میاست یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دن کے آ سڑائی غلط کے کون کی گی، چونکہ داد ہے ریسورس ہے اسپتال سڑک ہے اسکول استعمال ہے لگا دا سے نجی کی دائیں پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی روسی اسکول غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ ہے منگا وکو اورګځي کې لکه دا د سنس دا طریقه نه دا
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګي. د خیبر د اوسیدونکو قبایلی سیمو ته د برېښنا ورکولو د ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو پر لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې ټیسکو لواړګي باړي او جمرود ته په سلیجو ساتونو کې یوازې دوه ګنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ځایي ولس احتجاج وکړ او وایي په شپه ورځ کې لږ تر لږه 2 ساعته برېښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک دې میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړي. فرحات شینواری نور تفصیل سره.
د مارچ په 2 نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږ په شروازی په مقام باندې یو پرمن احتجاج وکړ. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو په گریډ کې به یو پرمن احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چېری پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډر یو څو داسې پیډر چې هغه سرکاري پیډر وي هغه بندې شوی دی او کوم چې ولس پیډر وي هغه کولاو دی. په دې کې د اسپیټال بجلی هم بحال نه دا به تر هغه پورې بندي وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وشي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې 2 ګڼې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې 2 ګڼې نوټیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی ځکه چې په 2 ګڼې کې موږ د کورونو کومې ضروریات دي هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتي دي بیدار شوي دي خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په 2 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو ولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي. خو قبایلي ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډی وې
په درویو بجو
پام کوا
په څلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پنځو بجو
دغه مشال ریډیو ته وګي د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او له بیکارۍ شکایت کوي. دوی وایي په تیرو دوو لسیزو کې د نامنۍ له کبله له پرمختیايي چارو بې برخې ول. د طالبانو د حکومت چارواکي د زرمت ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په دې اړه یې له ولایتي ادارې او وزارتونو سره معلومات شریک کړي دي. تفصیل د نجیب العلو خیل په راپور کې.
دا پکتیا د زرمت اوسیدونکي وایي کچېرې دوی په دوامداره توګه د مرستو او چندو په پیسو د سړک د اوارولو چارې ونکړي نو په دې لوړو ژورو او په بارانونو کې به د خټو د لاسه د موټرو تګ او راتګ ورباندې ستونزمن وي. دوی د ځینو نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي نه لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري او نه یې کاروبار شته چې کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د زرمت اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
دا په شخصي لګښت باندې په چنده باندې موږ په مخ کې باندې دغسې سړک جوړ کړای د پوسې مخ کې د غزنی سړک سی موږ مخ کې هغه جوړ کړای د پوسې خو نه د سي خاص توجه چا کړی د مخ ته پوسې نه سو کوي. باید بوسي باید مخ ته د سړک جوړ کی مخ ته باید کو خدمت وکړي د زرمت پوسې خو خدمت کوم سوي نه ده.
بیکاری په افغانستان کې هیواد شمول ستونزه ده چې د زرمت د اوسیدونکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. زئی اوسیدونکو منګل وایي لیوی خو بیکاری ده او بل لوري ته د توکو بې لوړی دي.
کاربارونه هم نشته خلک مشکنان دي غریبان دي کوم څلې نه پښتانه کوي موږ بیکار یو غربت او قیامت ډیره ده. په پروژې خو چې شارت پروژې راشي دا خلک بم کې ولګي کارونه بم کې پیدا کی مزدوري بم کې وکړي چې پروژې چې پروژې بندي بیا نو هغه خلک ورغه شي.
په همدې توګه د زرمت یو بل اوسیدونکی غزنی خان وایي چې په تیر کې ورته دومره لږه یا ډیره د لاس مزدوري پیدا کېده خو اوس هغه د لاس مزدوري هم نه پیدا کیږي.
خو وخت باندې داسې اوس مخکې دا دومره یو کار ټکه ټوکه وخت پله باندې مزدوري وکول د خټو کارونو کولو کلا وشین دا به درې کار کې هغه دی ول صفر ودرېدل خلک کار نه کوي. دا ول قیامت سو ولا دی ول ارت جکسلو ډیزل جکسلو خلک دا ول دغه مرستو ته ډیر مهیر لریس مرستو ورسره وسل د خلکو سره له هر طرفه.
د زرمت ولسوال محمد آصف قرار هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي
دا د زرمت د ټولو خلکو د ټولو قومونو دا غوښتنه ده چې دا سړک جوړ شي. ان شاء الله امید ده چې راتلونکي کال د پوهدامي وزارت د غوپ بودیجه کې به دا ونیول شي. اوس چې کوم دلته هغه ملکي روغتون ده د ولسوالۍ دا خلکو ته بسنه او کفایت نه کوي. دارنګه چې کوم کلینیکونه دي په هغو کې هم دوایانو ته ډېر ضرورت ته او له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي نوي لمریز کال کې د پکتیا د ډنډې پټان او زرمت ولسوالیو د سړکونو اساسي جوړول په پام کې نیول شوي دي. د پکتیا والي محمد خان دعوت وویل
نو نوي پلانونه هم لرو په راتلونکي کې چې هغه د پټان سړک د 10 کیلومتره د پوهدامي وزارت منظور کړی دی. د 10 کیلومتره په اساسي ډول به جوړیږي. بل سړک د زرمت ولسوالۍ د شدر پکتیکا د سرحد پورې به د پکتیا مربوطه هغه به جوړیږي.
زرمت د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پراته نسبتا پراخه ولسوالۍ ده چې د همدې ولسوالۍ په مسیر غزیدلي سړک باندې پکتیکا او غزنی ولایتونو ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي. زرمت په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیا له ناامنو ولسوالیو څخه وه چې د پرله پسې جګړو له کبله پکې خلکو لپاره د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شو